د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاک له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خبرېږي، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدی انصاری څخه هغه څه چې د مرکز جبري اعتراف اخیستل او بیا د هغه خپرول بللی دي د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړونه بللی ده. دغه مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې د افغان خبری اژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی په ټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. د دغه خبریال د اعترافونو ویډیو پرون خپره شوه چې پکې ویل شوي هغه د طالبانو په ټکو په بهر کې له مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو دا اعترافات جبري بللی دي. مهدي انصاری تیر کال د تلې په میاشت کې د دشت برچی له سیمې ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغان کډوالو نجونو د فوټبال ټیم غوړه کړای دی. دمه ده چې دا درویشت کسیزه لوبډله د روانې اکتوبر میاشتې له درویشتمې تر نهه ویشتمې نیټې په متحده عربي اماراتو کې د فیفا د ښځو د یووالي په یو تورنمنټ کې برخه واخلي. هلته به افغان نجونې له چاد، لیبیا او کوربه متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. فیفا پرون پر خپله فیسبوک پاڼه د دغو نجونو د تمرینونو یوه ویډیو هم خپره کړې او د ټیم تشکیل تاریخي ګام بللی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون د بیان په اساس د افغان کډوالو نجونو د فوټبال ټیم وروسته تر هغه تشکیل شو چې فیفا د دوی د مالی او عملیاتي چارو لپاره بودیجه تصویب کړه. د سویس په ژنیو ښار کې د پولیسو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي دي چې دوی اړ شول پر لاریونوالو اوښکې بهونکی ګاز او اوبه وشیندي. لاریونوال د غزې د بحري کاروان په ملاتړ راوتلی و، خو وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښتل چې په ژنیو کې د ترافیکو بهیر په ټپه ودراو. پولیسو ادعا کړې چې لاریونوالو غوښتل شایان وغورځوي او ملکیتونو ته زیان واړوي. د لاریون کوونکو شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسېده. اسرایلي ځواکونو پرون هغه سلګونه فعالان ونیول چې په شاوخوا 40 کشتیو کې د غزې د محاصرې د ماتولو په هدف د غزې ترانګې ته نږدې شوي وو. په نیول شویو کې مشهوله فعاله گریتا تونبرگ هم شامل ده. د جرمنی د حکومت ویان ستیفن کورنلیوس وایي دوی د طالبانو دوه کونسلي استازي د دې لپاره منلي دي چې په جرمونو د محکوم شویو افغانانو د اخراج بهیر کې ورسره همغږي وکړي. نوموړي پرون رویټرز خبري اژانس ته دا څرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ ډیپلوماتانو د دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډله ایزه استعفا ورکړه. د طالبانو دوه قونسلي استازو ته د جرمني حکومت په 13 جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قونسلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2023 کال په اګست میاشت کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځلې دغه کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. او د افغانستان د رزمي لوبو بې ماتې لوبغاړی فرید بشارت د یک شنبه پورې سهار وختي د یو اف سی په چوکاټ کې خپل درې سوه وبخې د یو اف سی په درې سوه شلمه دوره کې لوبه کوي. بشارت چې د نړۍ د رسمي لوبو په معتبره سازمان یو اف سی کې لوبیږي په حرفهي سیالیو کې 14 بریاوې لري او هیڅ ماته یې نه ده خوړلې. تمه ده چې دای د کریس ګویترز په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي چې 22 لوبې یې ګټلې او شپږ یې بایللې دي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د آزادی پچپوکی د خبرونه تمو ز نوري اس نوري هر کلای کوم. نن په دې خبرونه کې له خپل ملمنو سره په افغانستان کې روانونه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د امپارچاوي مسله څېړو. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان روانونه د لومړي ځل لپاره د څو ورځو لپاره له مجازي نړۍ څخه وشلول شو. په ټول هیواد کې تیز انټرنیټ بند او ډیرو مخابراتي شبکو سم کار نه کاوه. د طالبانو د حکومت چارواکو رسمن په دې اړه چې ولې انټرنیټ په ټول هیواد کې بند کړی څه ونه ویل. خو د دې مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ شبکې د بندېدو په اړه یو شمېر طالب چارواکو ویلي چې دا کار د طالبانو د لوی مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف شوی دی. په شاوخوا څلوېښت ساعتونو کې چې انټرنیټ او نور مخابراتي خدمتونه بند یا سم کار نه کوي، افغانستان ته ورتلونکي او له دې هیواده تلونکي د یو شمېر هوایي شرکتونو الوتنې لغوه یا وځنډېدې. بهر میشتي افغانان چې تل په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره په اړیکه کې دي ونه توانېدل چې له هغوی سره اړیکه ټینګه کړي. په فرانسه کې میشت د ازادي راډیو یوه اورېدونکي زموږ په غږ ثبتوونکي ماشین کې دا پیغام راته پرېښی و.
زرم فرانسا کې وشکم، نو ډیر کوشش مو وکړ چې افغانستان سره په مې سره تماس ونیسم او پرون راځي چې هر څه کوم هر شمېرې ته زنګ وهم اصلا تماس نه شنو ولا یو بل ډیر ځات خپایم چې په مې وسنګې ما شومان وسنګې وي یعنې د انټرنیټ تر اساسه لرم خو نه په څو کو دې سره وس ولا کا په کو سره څه شی واړی وس څه شی واړی اند ولا په څه غاڼه خلک څه مې ته خو موږ انټرنیټ برابر باندې کړل.
د انټرنیټ له بندې دوه سره ډیری سوداګریز فعالیتونه په تیر انلاین سوداګری مختل بانکداري سیستم په ټپه درېدلې او ان د کار ډیری هغه نارینه او ښځینه زده کوونکي او ماسلان چې له ماسلان له زده کړو به برخې کړل چې تر ډیره په لوړو زده کړو طالبانو لخوا د لګول شوی بندیز له امله انلاین زده کړو ته مخه کړې و. د سمې یو انځوري زور رسنیو او ټولنیزو شبکو فعالیتونه بند یا ټکنی شول چې ورسره د افغانستان اکثریت وګړي معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه محروم شول. په ټوله کې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو د ټولنې پر ټولو برخو اغیز کړی او دا چې ډېرې کومو برخو کې زیانونه اړولي. له دې اقدام څخه د طالبانو هدف څه و؟ آیا دا کار به بیا هم تکرار شي او دې ته ورته نور مسایل به په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره وڅېړو؟ دې خبرونه ته مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی او د غراز د ایکو د سازمان د سوداګرۍ د خونی پخوانی رئیس ازرخش حافظي، سیاسي شنونکي جانداد جهاني او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سهار میلمنه کړي دي. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی په حافظي صاحب تاسو ته درشم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریک تیر ماښام وویل چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو سره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. نوموړي د څو نورو مواردو یادونه هم کړې او ویلي دي چې دې کار د افغانستان پر وګړو په تیره بیا پر ښځو او نجونو چې له مخکې له ډېرو محدودیتونو سره مخ وو د غراز د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي پر حق هم منفي اغیزې کړې دي. خو کراشو دغه اقتصادي اغیزو ته په دوه ورځو کې چې کله انټرنیټ بند وي یا مخابراتي شبکې کار نه کوي دا به هم ډیره ګرانه وي چې په ټوله کې هغه زیانونه چې په اقتصادي برخه کې یو هیواد ته رسېدلي د هیواد وګړو ته رسېدلي د هغو جاج واخیستل شي. خو په ټوله کې که راته ووایي چې اغیز یې څه و؟
سلامونه ونیکې هیلې خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. درنو اوریدونکو او محترم میلمنو او تاسو همکارانو ته احترامات تقدیموم. مدرن اقتصاد مدرن وسایل ته ضرورت لري. افغانستان د نړیوال مالی سیستم او اقتصادي سیستم یو برخه ده او په عین زمان کې ځینې دولتي خدمات هم د انټرنیټ په وسیله ترسره کیږي، مثلا د برقی تذکری او په عین زمان کې پاسپورتونه او همدارنګه د هوایی ترانسپورت دا ټول په انټرنیټ پورې تړلي دي. کله چې انټرنیټ نه وي او روابط نه وي دا ټول ستونزمن کیږي. یوازې په دا دوه ورځو کې چې انټرنیټ نه وي یوازې کم یار چې هغوی راغلل او وکولی شول چې یو تعداد مسافرین راوړي او ویسي بیرته. اما بل الوتکې چې د اماراتو متحده عرب یا د ترکیې څخه راته ترکیش ایرلاینز او فلای دوبی او نور الوتکې رانغلل او ډېر خلک ستونزمن شول دلته. او این په عین زمان کې دا ارتباطات د تلیفون له لارې او د انټرنیټ له لارې د تجارت د چټکتیا سبب ګرځي او همدارنګه زموږ صنایع او برخې د انټرنیټ پورې لري. په دې خاطر باندې دا ډېر ستونزمن و او باید دا نه یوازې وساتل شي بلکې باید کیفیت د استفادې د دغه وسیلې باید لا ښه شي او
حافظ صاحب کله چې تاسو وایئ چې دغه زیانونه چې اوس اړولي دي چا چې دغه اقدام کړی د طالبانو حکومت آیا نه پوهېدل چې په ټولو برخو کې به د افغانستان فعالیتونه ټکني شي بند شي؟ تاسو د څو مواردو یادونه وکړه، آیا د څه لپاره ولې؟
دا سوال خو ما ته راځي کېږي نه، دوی پوهېږي هغه واکداران که چېرې دا کړي وي، دوی خو وایي چې دا تخنیکي ستونزه وه. موږ چې وپوښتل د اتاق تجارت چې دوی څخه سوال وکړل چې دا خو کارونه په تب درېږي، حتی دا سیکودا سیستم د ګمرکات چې په انټرنیټ باندې ولاړه ده هغه هم کار نه کوي، او کله چې دا کارونه کوي عواید دولت هم کمی تقریبا 200 میلیون افغانی پورس کې د ګمرکات عواید ده. هغوی وایي چې دا تخنیکي مشکل ده او موږ غواړو چې د فایبر نوري ونخلو، او په دې خاطر باندې دا مشکل دا ستونزه شتون لري.
مننه حافظ صاحب، بیا به په نورو اړخونو باندې په تیره بیا د سوداګرۍ او اقتصاد خبرې وکړو. خو راځو سیاسي شنونکي جانداد جهاني، تاسو هم خبرونه تخره غلا زما غاوري.
مننه تاسو غاورم، تاسو ته ښاغلی حافظ صاحب ته، سهار صاحب ته، ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
جانی صاحب، د طالبان چارواکي وایي چې دا یو تخنیکي ستونزه وه، که څه هم دوی رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر شبکې فعالیتونه بند کړي وو او هغه هم څو ورځو دوام وکړ. په دې معنا چې دوی هلته خو که چیرې دغه ستونزه تخنیکي ولی هغوی دا حلولی شولی، خو ځینې طالب چارواکو ویلي چې دا د طالبانو د لوی مشر په امر منکراتو ته د مخنیوي په هدف شوی دی. څه فکر کوئ چې د دې تر شا کومې نورې انګیزې هم پرتې وې چې د لنډې مودې لپاره دا وتړل شو؟ آیا هدف هم دا و او که ځینې فشارونه راغلل ولیدل شول چې نه، افغانستان نشي کولی چې له دغې متمدن او پرمختللې نړۍ څخه جلا واوسیږي، منځوي واوسیږي؟
ډېره مننه، ډېره په ځای او دقیقه پوښتنه ده، او دا پوښتنه باید لار افغان سره پیدا وي او په اړه باندې فکر وکړي. د دې لپاره چې د طالبانو سیاستونه د هغو کلنې په ښه شکل باندې درک کړلی شو، باید موږ او تاسو د طالبانو د نظام هغه ایډیالوژي، د ایډیالوژي استا او هغه دکتورین، یعنی هغه مکاتبات چې دی لري، هغه د دې سیاسي ایدیالوژي چې په باندې ولاړه ده، باید هغه وکتل شي. ټول ښه ماخذ به زما په نظر باندې د شیخ د قاضي القضات عبدالحکیم اکانی کتاب سي نومیده، امارت اسلامي افغانستان، هغه د دې د مانیفیست غوندې ده، او لم دې ځای څخه او د دې لمخکنیو پرمانونو څخه، کړنو څخه، او د دې له تیرو دیرشو کلونو تاریخچه څخه موږ ته په واضح ډول باندې ښکارېږي چې هغه د طالبانو عمومي سیاسي او دینی لیدلوری چې ده، د دې په لیدلوري کې تر ډېره پورې ملي ګټې، د افغانستان ګټې، د خلکو ګټې دا اصلي مسله نه ده. دا که چېرته مثلا ملا برادر یا امیر خان متقی یا کومبل یو د افغانستان د پاړوند باندې ځینې مثبتې کړنې کوي، یا کړې دي، یا د عقل خلکو ته په همدې شکل باندې وایي، د دې عمومي لیدلوری لکه داسې خپله اعتراف کوي، د یو شرعي نظام استحکام دی، یا د یو شرعي نظام په لاره باندې اچول دی، او د خدای د رضا حاصلول دی، هغه که په هر مصرف باندې ملت ته پرېوځي، هغه که په هر مصرف باندې هیواد ته پرېوځي، نو بنان د مثلا د لوی ملا صاحب سره، د شیخ صاحب سره، یا د هر هغه څوک چې مثلا تصمیم نیونه کړي یا اوس راستن دا مثلا مطرح نه د سیهوا ته څومره زیان ده خلکو ته څومره زیان ده وګړو ته څومره زیان ده هغه فقط هغه څه چې د دوی په نظر او ذهنیت باندې ښکاریږي هغه د دوی له دیني تفسیر سره برابر وي هماغه کارونه کوي. زما په نظر د دوی لیدلوری د دې په دې شکل باندې اوسې د تل لپاره انټرنیټ وتړي او زما په نظر باندې د راتلونکي هیڅ ضمانت او تضمین نشته. ولې د دې په خاطر باندې چې اړیکې په ډېره لوړه کچه باندې خلال شوي ګمرکونو ته مخکې یادونه وشوه مثلا ګمرکونو کې هغه د صادراتو وارداتو د ثبت سیستم درېدلی او د دې عواید درېدلی و په همدې شکل باندې د بانکونو ټول معاملات درېدلی و د مخابراتي سکتور هوانوردي او ځینې نورې برخې په همدې خاطر باندې حتی د دوی خپله حکومتداري سي د واټساپ حکومتداري ده او په واټساپ باندې ولاړ ده هماغه درېدلې و نو په همدې خاطر باندې د اجازه ورکړه. زه مطمئن نه یم چې دا اجازه به تر ډېره وخته پورې وي او زما په نظر باندې بیا هم د دې دې توقع کېدلی سي چې هغه د مخه ونیسي که چېرته د ملي ګټو خبره وي خو ښوونځي له دې څخه ډېر مهم دي هماغه هم تړلي دي.
بله مننه جهانی صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سهار ته مون بلنه ورکړې. زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له ښاغلي سهار سره هم زموږ اړیکه ټینګه کړي. زموږ اړیکه له ګمانم له سهار صاحب سره ټینګه شوې ده. سهار صاحب تاسو خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او اوریدونکو ته هله رحم سي زموږ میلمانه او ټول اوریدونکو خوي.
بلې مننه. زموږ دوه نور میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د غرض کو د سازمان د سوداګرۍ د خونې پخوانی رئیس ازرخ شافیزی او سیاسي شنونکی جانداد جهانی. زموږ دواړو میلمنو د انټرنیټ د بندیدو او د غرض مخابراتي شبکو د فعالیت په مختلف کېدو پر نورو اړخونو باندې خبرې وکړلې. خی تاسو نه اوریدلې خو راځو کو دغه د ټکنالوژي برخه ته نوري فایبر هغه خدمات وړاندې کوي چې ممکن نور د سپوږمکۍ خدمتونه یې ونشي کولای او په افغانستان او نړۍ کې نن ورځ هغه تیز انټرنیټ ډیره اړتیا ده. د تیز انټرنیټ څو ورځې په افغانستان کې بند و. د غرض مخابراتي شبکو موبایل ټلیفونونو کار نه کاوه. څه فکر کوئ چې دا په ټوله کې څومره اغیز لرلی شي خپله ټکنالوژي باندې او په دا چې له دغه ټکنالوژۍ نه څومره خلکو استفاده کوله هغه مشترکانو باندې او ایا فکر نه کوئ چې دغه سي قطع یا دغه سي بندښت به بیا هم تکرار نشي؟
نوري صاحب لمړی به زرا سم د افغانستان نوري فایبر اوس په کوم وضعیت کې ده او په څه وضعیت کې باید وایي ته موږ د اوس اصلي د نوري فایبر د ملا تیر هغه اصلي کیبل 4000 کیلومتر شاوخوا ده په دې کې افغان بي سیم او یو بل دولتي شرکت هم پانګونه کړې ده. په دې غو ورسته کولو کې همدغه کاري وای فای سیستمونه هم کش کړو تر یو د کابل او نور ولایتو کې دا ولو خو بیا هم دا یعنی ټول هغه د 8000 شاوخوا د کې شمیرې 2000 کله په دې خو نه دي خبرې سوي د کې کې نو یعنی نوري فایبر په دی وزیر کې دا نوري فایبر اصلا څه ډول کار کوي زبر دی او رزونکو د معلومات لپاره وایم د ټول نړۍ د انټرنیټ ډیټا او ترافیک له 15 تر 9 سلنه یعنی تقریبا سلسلنه دا ټول د نوري فایبر د کیبلونو لري په نړۍ کې انتقالیږي او بل ځای ته د پسمندرونو کې اصلي کیبلونه کشته دي چې 1500 کیبل دي غټ نوري فایبر غټ کیبلونه دي سیدا د ټول نړۍ ډیټا یو برازم بل برازم تړي له امریکا ته خاصیت له استرالیا ته له استرالیا افریقا ته د موږ تاسو د نوري فایبر کیبل افغانستان تر کشته ول شپږو نقطو دي ګوانډي هیوادونو څخه سمندرونو کې دا کیبلونه کشته دي دا تقریبا په 1100 ساحلو کې دا دغه لري لاندینګ پوینټ لري یا ساحلي نقطې لري چې لغه نه سمندر څخه دا کیبل زیاته ساحل ته او ساحل څخه بیا د هیواد ته دا وصل کیږي چې د نوري فایبر ملي شبکه ورته وایي. له دموته له پاکستان څخه ایران څخه ازبکستان ترکمنستان دغه څخه شپږ نقطو کې انټرنیټ دغه شپږ نقطو کې وصل شوی چې 3200 یو 10 جی بی پر ثانیه انټرنیټ باندې افغانستان ته راځي ظرفیت د 201 خو 201 راځي خو لدیره د خواته مثلا د سیستم چې د انټرنیټ ډیر په مخ باندې ګران خرڅیږي یعنی یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ پاکستان ته په 0.05 ډالر نه تمامېږي موږ ته په لس یا شل برابر ګران خرڅوي ځین وخت تر سلویک برابر ګران خرڅیږي په لغور افغانستان ته راځي افغانستان کې د ولایتونو کې ویشل کیږي ستر ډیر زیاته پوری داتي مخابراتي شبکو دي ټاورن لري ویشل کیږي سی وزره مخابراتي شبکو ټاورن موږ د افغانستان په شاوخوا کې لرو
سهار سبيو یو پوښتنه چې ما سره هم مطرح ده کله چې دغه شپږ نقطو نه افغانستان ته د کیبل انټرنیټ نوري فایبر وصل شوی دی که په داخل کې موږ ترې استفاده کوو د افغانستان لاري نور هیوادونو ته هم تیر شوی کنه تیر شوی
نه متاسفانه موږ له ټولو څخه خپل ځان ته دغه انټرنیټ یوازې راکش کړل ځکه موږ په دغه موقعیت کې نه یو چې نور هیوادونه ته ورکړو موږ سمندر ته لاړ نه لرو او په دومره ځای کې موږ په وچه کې هم یو قراردادونه نه لرو د موږ ټول قراردادونه چې له ګاونډي هیوادونو سره د انټرنیټ په اړه دي دا په زیان کې دي یعنی موږ ته انټرنیټ ډېر په لوړ قیمت تمامېږي چې نظر پاکستان ته نظر ته تاجکستان او ازبکستان چې دواړه پر وچه کې دي نو هغه ته د انټرنیټ موږ ته ډېر
پاکستان بله بخنه غواړم کده سمندر لار راغلی وی پاکستان پاکستان بل لار لري چې دا کیبل وغځوي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته کوم لارې باید تیر کی چې وصل شي
مثلا پاکستان څخه د کیبل کښوله کفرس ته تاجکستان انټرنیټ نه درلودي او هغه مخ ته اړوای نو زموږ لر به د کیبل دی ته کښېدو خو تاجکستان او ازبکستان خپل ډېر قراردادونه لري شاوخوا ګاونډي هیوادونو سره او هغه قراردادونه ډېر مسلکي وو او په ډېر لوړه سوي سوي دي نو د انټرنیټ بیې هلته ډېرې ټیټې دي نو په دې دلیل باندې موږ ته اړتیا نه لري موږ اړتیا لرو چې له دې څخه انټرنیټ باید راواخلو نو په دې خاطر باندې زموږ د نوري فایبر دغه اوسنۍ شبکه ته ډېره کمزورې ده د اوس شاوخوا څلور درغه اصلي بک بون یې ملا تیر ده دا باید اصلا د افغانستان د غوسنی شګل کې 15 درجه جغرافیه ته تر 30 میلیون زیات نفوس ته موږ له 60 درجه کیلومتر زیات نوري فایبر درلودې او دا باید ټول کورونو ته ټول کارونو ټول رسالې ته باید رسیدلې وای چې متاسفانه نه درځي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو کوم ارقام شته چې په افغانستان کې د افغانستان څومره وګړي له انټرنیټ څخه کار اخلي
دقیقا په افغانستان کې وروستۍ شمېرې د 2015 کال له لومړۍ څخه دا دي چې 2.2 میلیونه خلک له انټرنیټ څخه کار اخلي د دې اکثریت یې د موبایل ډیټا کاروي چې ډېره ګرانه ده اصلا لاغه نوري فایبر له انټرنیټ څخه چې موږ په کورونو کې کاروو په مثلا کابل کې مثلا په ځینو مرکزونو کې کار دا ډېر ګرانه ده دلیل یې هم دا ده چې په دې باندې مخابراتي شبکې ډېر بې درېغه ګټه اچوي ریس خپل مصارف او اعلاناتو د سهامداران سره دغه ګټه پچینو اصلي زیان خلکو ته رسیږي عام افغانان ته رسیږي یعنی زه به مثال درکمه یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ دی وی می اصل لپاره ل پاکستان ته راځي څلور افغانۍ ده یغې تمامېږي پاکستان په موږ باندې شل برابر ته شل برابر ګران خرڅوي مخابراتي شبکې به دا په خلکو باندې شل تر څلور برابر به ګران خرڅوي
بله کور ودان سهار سبیا بم په نورو موضوعاتو باندې خبري وکړو حافظ صاحب زماغه غوري
بل
سهار 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 سبیل ل 14 میلیون زیات وګړي په افغانستان کې انټرنیټ کاروي دا یوازې وګړي دي عام خلک دي چې ترې استفاده کوي په خصوصي سکتور کې تاسو مخکې یادونه وکړه ل د غرض په نورو برخو کې انټرنیټ کاملا یو د ورځنی ژوند او د سوداګرۍ او نورو چارو یو اصلي جز ګرځیدلی دی مخکې سهار سبي ویلې تیز انټرنیټ د یا نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ ملاتیر بلل کیږي. خو کرشو ام دغه د خبرې ته چې انټرنیټ چې د څو ورځې قطع او تبن ډیر ځانونه پیښ کړل، خو څه فکر کوي چې آیا کوم بل بدیل د دې شته ده د سوداګرۍ لپاره یا د نورو چارو لپاره؟ کچېرې بیا دغه موضوع تکرارېږي، په څه ډول؟ آیا دا کوم یو امتحان و یو آزموینه وه؟
دا خو بدیل نه لري، ځکه چې آخري ټکنالوژي همدغه نوري فایبر دی او دا انټرنیټ دی چې اوس په دنیا کې مرواج ده، او بل بدیل نه لري. دا
بله،
باید دا سیستم جایا شوی دی په همدغه باندې ولاړ ده. او که چیرې موږ پخوانی سیستم یا عادي مناسبات ته چې دا داکو خط و خط نږدل و او هغه و تلگرام و دا شیان و هغه خو ډېر وروسته پاتې دي. هغه خو په دنیا کې اوس کېدی شي درنه په افغانستان کې دغسې یو وروسته پاتې سیستم جوړ شي، او مسه ضرورت دی. ولې دا کار وکړو؟ اوس خو موږ ډېر پرمختللي جی فور لرو، او په عین زمان کې دا فایبر نوري لرو، او تقریبا شپږ اووه سوه انتنونه لرو په ټول افغانستان کې. په دا کې کم له کمه یو میلیارد ډالر لګېدلی دي، خو پانګونه پدې کې شوې.
حافظ صاحب، خدای ستاسو ویل کېږي چې لږ مخکې د موږ نورو میلمنو مخکې هم چې ما په دې اړه باندې نورو سیاسي شنونکو نورو سره خبرې کړې وي، وایي چې کنټرول سخت دی، او د مونوکراتو موضوع د یادونه شوې ده. او کله چې موږ تاسو وینو چې په د لوړو زده کړو باندې بندیز لګول شوی، ډیر آنلاین زده کړو ته مخه شوې ده، دغه راز ممکن د رسنۍ هم په نننۍ انټرنیټ پورې، په تیز انټرنیټ پورې تړلې دي، شبکې هم په دې پورې تړلې دي. ښایي د طالبانو له مشرانو سره دغه موضوع مطرح وي چې نه غواړو چې دغه کنټرول لاس لاړ شي.
دوی دا نه دي ویلي، دا خو نه دي ویلي. یو بل دا چې یو خو دوی د واکداران دي افغانستان دي، او دوی خو د افغانستان د اقتصادي ودې او د خلکو لپاره د کار موندلو او د خلکو لپاره د هوسایي تضمینولو او په عین زمان کې د اقتصادي پرمختګ لپاره دوی خوشمن دي. دوی په خپله وایي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دي. موږ چې د مشرانو سره لیدلي دي، دوی ډېر تاکید کوي چې موږ زموږ سیاست اقتصاد محور دي.
بله،
نو په دې خاطر باندې اقتصاد محور دي، خو دا د نت ډېر د اقتصادي ودې لپاره ډېره ګټوره ده، او د لګښتونه د تجارت لپاره ډېر لګوي، او په یو زمان کې د سټکچر لپاره ډېر ګټوره ده. نو اړین ده چې دا د نت نه یوازې بد نه شي، بلکې باید لا پرمختګ وکړي او ښه سیستمونه او ارزان سیستمونه د خلکو په واک کې ورکړي شي.
مننه حافظ صاحب. جهانی صاحب، ک تخنیکی ستونز نه وی، بلکې دا یو اقدام وی چې غوړی د طالبانو چارواکي په دې شکل سره کنټرول ولري، دا چې په مجازي نړۍ کې څه پیریږي یا بل. خو حافظ صاحب مخکې یادونه وکړه، د زیانونه ډیر زیات دي. کراشو دې خبرې ته چې طالبان که غواړي چې افغاني ټولنه کاملا د شریعت پر اصول باندې ولاړ وي، او لګو لکم زی اخستل کیږي. موږ تاسو نن ورځ وینو عربي هیوادونه، اسلامي هیوادونه ټول ډیر متمدن دي، او حتی که عربستان سعودي ته موږ هغه شو، هغه د اي اي باندې میلیارډونه ډالر سرمایه گذاري کړې ده، په نوې ټکنالوژي باندې غواړي چې د پتیلو باندې خپل اتکا لری کړي. نور عربي هیوادونه هم په همدې شکل باندې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي قطر ته ځي، مختلفو هیوادونو، عربي هیوادونو ته. خبره چیرې ده؟ زه نه پوهیږم. آیا دوی نشي کولای اصلي موضوع بل ځای ده، باید اوامر عملي کړي؟
ډېر مننه. رښتیا هم د طالبانو چارواکي خارجي هیوادونو ته سفرونه کوي، لکه قطر یو ښه مثال ده، او بیا په افغانستان کې د هغو له سیاست او نظام او حاکمانو سره هم ښې اړیکې لري، له هغه څخه هم راضي او خوشحاله دي. ولې له بده مرغه په افغانستان کې بیا بند سره روان دي. اصل کې کیسه دا ده چې طالبان کنه یعنی طالبان دی یو دلی په حیث باندې دی یو دولت په حیث باندې اوسېدی ځان ته دولت وایي کمګ د دې انټیټی یا د دې د ټول جوړښت او ټول غړي په نظر کې ونیسو د دې د سیاست او د ایدیالوژي لوجی موږ کولای شو دا په دوه شاخو باندې وویشو یعنی یو د طالبانو په حکومت کې هغه د دې ایدیالوژیک هسته ده چې هغه شیخ صاحب ایبت الله او مثلا د بلخ والی غلی وفا او شاخوا نور دغه کسان دي او یو هغه هسته ده چې هغه ډیپلوماسي کوي په ډیپلوماسي کې دخیل دي چې په هغو کې متقی صاحب او